یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون د پوځي مشرانو په پرونۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي. ظاهرا لومړی ځل دی چې د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو لوی درسې ځان د کابل په غونډه کې ګډون کوي. د دوی اصلي اندېښنې څه دي؟ د دې غونډې په اړه مو د امنیتی چارو دی و کارپو نظر اخیستی. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په سوریه کې د امریکا د هوایي بمباری په ترڅ کې ویل کېږي په لسګونو کسان وژل شوي دي. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهم خبرونو سرچې کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د لوی دستیزانو غونډې له هیوادونو وغوښتل چې د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې پوره همکاري وکړي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د چنارتو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو نښتې دواړو لورې ته مرګ ژوبل اړولې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په سوریه کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د څو روسي قراردادي سرتیرو د وژل کېدو په اړه څه خبر نه دی ترلاسه کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د لوی درستیزانو غونډې له هیوادونو وغوښتل چې د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې پوره همکاري وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو چې هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظری و او په دې ټینګار وشو چې په دې هکله هر مملکت د دنده لري چې په دې هکله باندې پوره کار وکړي، سم کار وکړي.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د سیمې د دولسو هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو په پرونیو غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریکې مبارزې ژمنه وکړه. په دې دورځنۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا پر پوځي مشرانو سربیره د جنوبي او مرکزي اسیا د هیوادونو لوی درستیزانو او لوړپوړو پوځي مشرانو برخه درلوده. شغلي وزیر ازادي راډیو ته نن وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم له تروریزم څخه اندېښنه لري او دوی غواړي چې د تروریزم ځالې باید له منځه ولاړ شي. د خبر تفصیل په همدغه خبرونه کې اوریدلای شئ. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د چنارتو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو نښتې دواړو لورو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د روزګان د چنارتو ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ پر میشتو امنیتي پوستې برید کړی و چې ورسره یو پولیس او درې طالبان وژل شوي دي، یو بل پولیس هم ټپي سوی دی. د قمندان اختر محمد په خبره وضعیت اوس د چنارتو په مرکز کې عادي دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکې کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال خپل هیواد وباسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبې لنزر د سې شنبې په ورځ د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی خپل پلان له 300,000 ستنېدونکو کډوالو څخه 200,000 کډوالو ته پورته کړی دی. د یونما د چارواکي ویلي چې شاید د راستنېدونکو شمېر تر دې هم زیات وي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په سوریه کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د څو روسي قراردادي سرتیرو د وژل کېدو په اړه څه خبر نه دی ترلاسه کړی. ماتیس وویل د دې وژنو په اړه یې د رسنیو خبرونه لیدلي دي. هغه وایي په رسنیو کې په دې اړه ځینې رپورټونه شته خو ما داسې خبر نه دی ترلاسه کړی چې روسي پوځیان یا غیر روسي، خو د روسیې قراردادي پوځیان دي په وژل شوو کې شامل وي. د دفاع وزارت مرکزي قمندې ته داسې څه خبر نه دی راغلی. د امریکا دفاع وزارت وایي تیرونی په دریزور کې د سوریه په حکومتي ځواکونو لاغ وروسته هوایي برید کړی چې د امریکا او د روسیې د رژیم د اوبخشي د سوریه د رژیم مخالفو پوځیانو په یوې اډې شاوخوا 500 بریدګرو حمله وکړه. پینټاګون ویلي سل حمله کوونکي وژل دي. ماتیس ویل د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف هم د روسیې سرتیرو د وژل کېدو خبره رد کړې ده. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیه نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې او هم د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې، د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې، ملي استخباراتي ادارې او درې نورو استخباراتي ادارو مشران په دې موافق و چې مسکو د 2014 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو رئیس د امریکا په سیاست کې د نفوذ کولو هڅې نه دي کمې کړې. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کورتس د خپل هیواد سناتورانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او زموږ د ځینو اروپایي متحدانو پر ضد به دوامداره او زیان رسوونکي انلاین فعالیتونه دوام وکړي او دغلته به انتخابات د ډیموکراسۍ د کم اهمیته کولو لپاره د فرصتونو په توګه وکاروي. او اسرائیلی پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هېواد لوی څارنوال دي د اوسني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. د سې شنبې په ورځ د اسرائیلي پولیسو په یوه بیان کې وویل دوی د نتنیاهو په اړه د هغو ادعاو څېړنه کوي چې وایي د نوموړې مېرمنې قیمتي تحفې چې ځینې یې لسګونو زره ډالر ارزښت لري له خپلو بډایو ملاتړو ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای.
لفره بازهر نمانه چه ده افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون د پوځي مشرانو په غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي.
که هم د تروریزم مخاوني ولشي او هم د مخدراتو کو د قاچاق مخاوني ولشي.
سهرند عالم راځل د چې منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو لوی درسې ځان د کابل په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان لړخه د دوی هغه مهمه اندېښنې پر کوم موضوعات سرخي
د دې نه ډېره زیاته ویره لري چې د افغانستان تروریزم د دوی خاورې ته داخل نه شي.
د امنیتي چارو د یو کار په نظر مهمه اخیستی مصر تیرین پولیس د خو ویل کېږي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې مهم رول لوبولی دی.
زما د دشمن یې څپاخ نه کېږي، زه په شخصي کې هم دشمن هم په شخصي کې دی. یوازې خلک داسې دي چې خلک ورخطا کېږي چې دا دشمن دی.
د دغه ځواک په اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سوریه کې د امریکا د هوایي بمباري په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په پرونی غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم له تروریزم نه اندېښنه لري او دوی غواړي چې د تروریزم ځالې باید له منځه ولاړ شي. په عین حال کې امنیتي څېړونکي بیا وایي چې د تروریزم د مرکزونو د ویجاړولو لپاره امریکا، ناتو او د سیمې هیوادونه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. دا هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي رادیو خبریال زما همکار نسیم شفق تعقیب کړی دی. کابل له استودیو سره وصل دی. شفق صاحب، دفاع وزارت د پرونی غونډې په اړه څه ویلي، څه لاسته راوړنې لري؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پرونی مهمې امنیتي غونډې اصلي اجنډا له تروریزم سره د مبارزې په موضوع هر اړخیزه مبارزه، که هغه مرکزونه دي، ځالې دي او که مخنیوی دی او یا په مجموع کې کومې ډلې چې دي، دغو په وړاندې مبارزه ده او دغه راز د مخدرو موادو په وړاندې مبارزه چې هغه د کوکنارو کښت دی، د مخدرو موادو تولید دی او همچنان قاچاق دی، په دې برخه کې خبرې شوې دي. او ټولو په یو خوله د دغه غونډې ګډونوالو دا وی ویل چې باید د لمنځه ولاړ شي. د دې وزارت ویان دولت وزیري ازادي رادیو سره وویل چې د سیمه هیوادونه په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښنه لري چې د تروریزم څخه او مخدر موادو څخه، او هغوی په دې ټینګار کوي چې باید ګډه مبارزه وسي، جدي مبارزه وسي او رښتینې مبارزه وسي. ښاغلی وزیري د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو، چې هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظری و او په دې ټینګار وشو چې په دې حتله هر مملکت د دنده لري چې په دې حتله باندې پوره کار وکړي، سم کار وکړي.
دغه غونډه چې امنیتی غونډه نومیږي په دې کې د دولس هیوادونو لوی درستیزانو او لوړ رتبه امنیتی چارواکو برخه اخیستې وه، او دا د امریکا د مرکزی قمندانۍ لخوا په کابل کې دا غونډه جوړه شوې وه، او سربیره پر دې چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو امنیتی چارواکو پکې برخه اخیستې وه، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کې د جنوبی آسیا د هیوادونو امنیتی مسؤلینو یا چارواکو هم برخه اخیستې وه. دغه غونډه مهمه بلل شوې، د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم دا غونډه مهمه بولي. له هغې ډلې د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې دا غونډه مهمه ده، او دا ښیي چې ګوندې د منځنۍ آسیا هیوادونه او د جنوبي آسیا هیوادونه له تروریزم څخه اندېښنه لري، له مخدره موادو څخه اندېښنه لري. خو دی وایي چې دغه د تروریزم سره د مبارزې د په دې خاطر چې تروریزم سره مبارزه ښه پر مخ ولاړه سي، مهمه ده چې پر پاکستان فشارونه زیات سي. نوري صاحب کاستا سوخی مال عتیق الله امرخیل سره په دې اړه مرکه هم کړي.
بله، امرخیل سره به مرکه خبره کوو. اوریدونکو ته هغه ټکی چې امرخیل پی ټینګار کوي، د غرض د افغانستان دفاع وزارت هم پی ټینګار کوي چې په دې غونډه کې د تروریزم او د مخدره موادو په وړاندې پر مبارزې ټینګار وشو، او د غرض هم د پاکستان نوم تل اخیستل کېږي. د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا په دې غونډه کې ګډون کړی و. د پاکستان لوري د پاکستان د هیات چې پر راس کې قمر جاوید باجوا و، رسنیو ته څنډې ویل شوي چې آیا پرته له دې چې دای په دې غونډه کې ګډون وکړي، له افغان چارواکو یا نورو د سیمې د هیوادونو له پوځي مشرانو سره جلا جلا کتنې هم کړي کنه؟
تروس پورې افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. موږ ډېر هلې ځلې هم وکړي چې دغه موضوع جزئیات ترلاسه کړو او اوریدونکو سره شریک کړو، خو چا په دې اړه تر اوسه خبرې نه دي کړې. ولې داسې ویل کېږي چې یو شمېر افغان چارواکو سره قمر جاوید باجوا د پاکستان لوی درستیز کتلي، حتی ځینې داسې ویل کېږي چې له جمهور رئیس اشرف غني سره هم لیدلي. ولې تر اوسه پورې افغان حکومت دا په رسمي ډول نه دی تایید کړي؟ ولې څه چې د پاکستان پوځ ویلي په یو اعلامیه کې، هغه دا ویلي دي چې قمر جاوید باجوا پرون په کابل کې په دې غونډه کې ویلي دي چې پاکستان په خپل خاوره کې د تروریزم مرکزونه لمنځه وړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي تل ویلي چې د تروریزم مرکزونه په پاکستان کې دي، او په دې وروستیو کې امریکا هم پر پاکستان له دې عمله فشارونه زیات کړي دي. بله نورې سه.
بله شفق صاحب، کور مو ودان بیا هم پات کی ګل کڅنګ چې مخکې هم تاسو یادونه وکړه چې پر همدې موضوع دی د امنیتی چارو له کارپو سره خبرې کړي جنرال عتیق الله امرخیل سره. جنرال عتیق الله امرخیل یو له هغو امنیتی کارپوهانو څخه دی چې وایي د تروریزم سره د مبارزې تر ټولو غوره لار دا ده چې پاکستان باید فشارونه راوصل شي تر څو په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. بیا هم لکه څنګه چې مو واورېدل، زما همکار نسیم شفق له ښاغلي امرخیل سره مرکه کړې، او په سر کې په کابل کې د پرونۍ غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
دغه مملکتونه چې دلته راغون شوي او د دې نظامي مشران راغلي دي، د دې نه ډېره زیاته ویره لري چې له افغانستان نه تروریزم د دوی خاورې ته داخل نه شي. دا څه و چې د امریکا نماینده دلته و، د نورو مملکتو هم دلته و، او د پاکستان هم دلته و. ګرچه پاکستان نماینده دلته ځان خاپاوه او ویلي چې موږ د تروریزم مرکزونه له پاکستان ویستلي حساب کړي دي، تناب سرحد کې څه پاتې دي چې مقابل کې مبارزه کوو. خو دا درو خبره وه، هغه د پاکستان درو هم دوی ته معلوم شو، د دوی د خپلې اندېښنې هم دوی په ډاګه کړې، او د ډاګه بعد د اهمیت وړو دا ډېر زیات اهمیت.
اوس دا څرګنده شوې چې د تروریزم مرکزونه په پاکستان کې دي، امریکا هم دا ویلي دي په خپ سرګنده او په ډاګه باندې، او ناټو هم او ډېرې هیوادونو هم. نو کله چې دغه سی غونډه جوړیږي او د منځنۍ آسیا هیوادونه هم له تروریزم څخه متاثر دي، نو څومره کولای شي دا په یو ډول سره فشار وي په پاکستان، او دا پاکستان ته واضح کړي چې ګوندې باید د تروریزم په وړاندې مبارزه جدي کړي؟
ګوري الفاظو نه معلومه سوه، له خبرو نه معلومه سوه د دې ټولو چې دوی پاکستان ته په ډاګه کوونه ویلي، خو په اشارې سره مطلقا ورته ویلي چې پاکستان باید خپلې مبارزې ته زیات دوام ورکړه، ځکه مراکز اصلي هلته دي. ولې تر ډېره مهمه دا ده چې دغه غونډه د امریکا په افتخار باندې جوړه شوې. اوس نو معلومه خبره دا ده چې په ټولو کې د امریکې او د ناتو فشار زیات معاصر ده نسبت دی مملکتو ته. دوی خپل اندېښنې لري، درسته دا خبره صحیح ده، ولې هغه فشار چې امریکا واردولی سي یا دوی غوډي نه سي دونه واردولی، بنان د امریکا او د ناتو فشار په پا پاکستان باندې او داسې مخامخ هم ورته ویلي دي، نو دا ډېر ګټور ثابتېږي، دا فشارونه باید زیات سي.
نو امرخیل صاحب، د دې لپاره چې له تروریزم سره رښتینې مبارزه وسي، په پا پاکستان کې د تروریزم ځالې له منځه لاړې سي او مرکزونه یې وتړل سي، او دغه راز دا د منځنۍ آسیا هیوادونو د اندېښنې چې دي هغه هم په یو ډول سره دغه اندېښنې پای ته ورسیږي، باید څه وسي؟ هم د سیمې په سطحه، هم د نړۍ په سطحه.
دا ډېره مهمه خبره ده، اساسي خبره باید همدلته مطرح شوې وای چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د دې یو ګډون داسې معنا ورکوي چې د روسیې ګډون ده، ځکه دوی د ده تر تاثیر لاندې دي. کله چې د دې ګډون دلته اوس څه معنا د دې ده چې روسیه هم د دې نه زیات په تشویش کې ده، نو دوی به په یوه خوله په استعفا په یوه اتحاد په یوه اتفاق د تروریزم په مقابل کې مبارزه کوي، او دا چې پاکستان په دې وخت کې له روسیې سره ځان نږدې کړی ده، خو په هر صورت روسیه به د دې ملاتړ د دې نه کوي چې دی د حامی د تروریزم وي. خو په هر صورت باندې بهترینه لاره دا ده چې د مرکزو په مقابل کې او دغه مملکتونه هم پاکستان ته متوجه کړي چې مرکز په طرف کې ده، او امریکا او ناتو هم خپل فشارونه زیات کړي.
د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل چې په کابل کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د لوی دریسیزانو په ګډون د پوځي مشرانو د پرنۍ غونډې د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو، او اوس به هم اکرام الله اکرام ته غوږ شو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای له پاکستان سره خبرې روانې دي ترسو د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغان صادراتو پر مخ پرانیزي. راپورونه وایي چې له تیرې یوې میاشتې را په دې خوا پاکستان د افغان صادراتو په وړاندې خپلې دروازې تړلي، او همدا اوس د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې سلګونه کانتینرونه چې وچ او تازه میوه او مالوچ پکې بار دي ولاړ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل که له پاکستان سره خبرو نتیجه ورنه کړه، نو دوی به خپل صادرات د دې هیواد پر خوا بند کړي. نوموړي له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان په وړاندې په بلمثل عمل لاس پورې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صادراتي توکي افغانستان او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته په اسانۍ رسیږي. تیره ورځ د سوداګرۍ او صنایعو خونی د ترانزیت رئیس یحیا اخلاقي رسنیو ته ویلي وو چې که پاکستان لار خلاصه نه کړي، نو دوی به افغانستان او منځنۍ آسیا ته پاکستانی توکو ته د لیږد اجازه ورنه کړي. د لغمان ولایت د زراعت ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 450 جریبه ځمکه کې باغونه کرلي دي. ټاکل شوی وه چې د دې ولایت په دولت شاه، بادپخ، الینګار، علي شنګ او قرغیو ولسوالیو په 200 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړل شي، خو د میوه لرونکو نیالګیو د کمښت له امله دا شمیر 450 جریبه ته راکم کړل شو. ښاغلي خوشاله وویل چې باغداري د کوکنارو د کښت ښه بدیل کیدی شي او بزګرانو ته ډیره مالی ګټه کوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 46 او یو لیټر ډیزل په 46 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومن 14 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداري 612 افغانۍ. لمالتیامو مننه.
ازادي رادیو اوریاو سمیو نړیواله موضوع را خلو په سوریه کې د امریکا د پاوز د هوایی بمباری موضوع ته. د روان فبروري په 1 امریکایي پوځیانو په سوریه کې د رژیم په پرلوي ملیشو هوایی برید وکړ چې له کبله شاوخوا سل تنه ووژل شول. د دې برید په اړه د امریکا دفاع وزیر څرګندونې کړي. د موضوع زما همکار اسمت څاروان چې دلته په سټډیو کې راسره دی تعقیب کړي. څاروان صاحب، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دغه بمباری په اړه چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې کړي اوس څه ویلي؟
نوری صاحب مننه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په دې اړه دته څه نه دي ویل شوي چې په سوریه کې د امریکا د هوایي ځواک په بمباری کې روسي پوځیان وژل شوي دي، خو په رسنیو کې دا ډول خبرونه اورېدلي دي. تېره اونۍ لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه، په راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکایي الوتکو وروسته له دې د سوریې د رژیم پر پلوي ملیشو برید وکړ چې هغوی په دغه هیواد کې د سوریې د حکومت د مخالفو پر یوه مرکز برید وکړ. پنټاګون هم تېره اونۍ وویل چې هوایي ځواک د سوریې په دایرالزور کې د سوریې د حکومت پر هغو پلوي ځواکونو وروسته له دې برید وکړ چې دغو ځواکونو د سوریې د حکومت د مخالف ځواک پر یوه اډه حمله وکړه. د حملې په مهال په اډه کې امریکایي پوځیان هم میشت ول. او همدا مسله هم د دې سبب شو چې امریکایي ځواکونه و پاریژ یو انتقامي عمل وکړي. دغه مقام وویل چې دا خبره ځینو رسنیو کړې ده.
روسي څه ویلي تر اوسه پورې؟
لکه څرنګه چې مې اشاره وکړه، د روسیې د ولسمشر ویندوی وایي چې دا خبره رسنیو کړې ده او د ده په وینا رسنۍ آزاد دي هر ډول خبر خپروي، خو رسنیو دا خبره د هغو سوري ملیشو او یا د هغوی د خپلوانو په قول کړي چې حمله پرې شوې ده. هغوی ویلي چې د امریکا په هوایي حمله کې شایي په لسګونو روسي پوځیان وژل شوي وي.
بله، ډیره مننه اسمت څاروانو چې په سوریه کې د امریکا د پوځ د تېرې اونۍ د پوځي د بمبارد په اړه چې ویل کېږي پکې شاوخوا د سوریې د رژیم پلوي اصل ملیشي وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوریم. د هلمند جنگ د لومړی کرخي ساتونکي سنګوريان څوک دي؟ د سنګوريانو په نوم د هلمند ملي امنیت دغه ډله ویل کېږي وسلوالو سره په یو ډول جامو وسلو او وسایلو سنبال دي چې د لښکرګاه د محاصرې په مهال سختې جګړې وکړې او وسلوالې پرمختګ ته پرې نه ښودل. د ازادي راډیو په هلمند کې د ازادي راډیو سیمیز خبریال الیاس دایی اندازل د دغه ځواک په اړه دغه تفصیلي راپور راستولی دی.
په سپین ډاټسن ټویټا موټر کې تر لسو ډیر ځوانان په سپینو او تورو پاجونو او لوګیو کې د تاریخ نور په لور چې په یوه برخه کې د وسلوالو سره د جګړې لومړۍ کرښه ده د حرکت په حال کې. دوی د جاپانی اریش رخنه تور او زرغون رنګ جامې چې ویل کېږي د وسلوالو په منځ کې ډېر مشهور دي اغوستې دي. مرکې ته زړه نشه کوي، خو یوه یې راته د نوم او هویت نه ښودلو په شرط وویل یوازې خلک یې د شک په سترګو ګوري، د وسلو او مهماتو له اړخه ستونزه نه لري.
موږ د خپل وظیفې څخه خوشحاله یو، ځکه په دې خوشحاله یو چې زما او د دښمن هېڅ پخ نه کېږي. زه هم په شخصي کې هم دښمن هم په شخصي کې دی. یوازې خلک داسې دي چې خلک ورخطا کېږي چې دا دښمن دی، ځکه زموږ د دښمن پرخ نه کېږي، زما او د طالب پرخ نه کېږي. هغه هم په شخصي کې، زه هم په شخصي کې. همیشه تلفات رسولي او دښمن مو تاواني کړی او د دښمن وسلې وسایط مو او جسدونه مو راګرځولي دي، نو ځکه موږ د دښمن ډېره متوجه کوي او دښمن پر موږ غټ بریدونه کوي او غټې وسلې را باندې کاروي.
که څه هم د خلکو په منځ کې داسې ګنګوسي وجود لري چې یاد کسان چې په سکیله وسلو هم سنبال دي کېدای سي په راتلونکي کې حکومت ته په سردرد بدل یا د داعش وسلوالو په لیکو ورګټ سي. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس د سنګوریانو د مؤثریت او د دغه ډلې ترڅنګ د بس په نوم د ملي امنیت د یوې بلې کې ته په واسطه د لشکرګاه د سکوت مخنیوي راته ویل. عطاوله افغان ازادي راډیو ته زیاته کړه، نور چې د ښار د سکوت تهدید کم شوی دی، په کار د چې د سنګوریانو ډله په یونیفورم سنبال د افغان ځواکونو نور منظمو کتابتو ته سوق سي.
د هلمند د خلکو نظر دی چې هغوی وایي چې دغه پاکستاني ګروپونه چې شته چې مقامت یې کړی دی، دښمن ته ماته ورکړې ده، اوس نو باید دوی د امنیت ملي په داخل سپوپو کې لکه څنګه چې د امنیت ملي نور کتاب دي، دوی هم باید دا شن ورته یونیفورم ولري چې دا شن عمومي په دې ورګټ سي چې خلک یې شناسایي وکړي. د خلکو غوښتنه اوس د شند د هغوی د خوم اخو بیا په مجموع کې ګوره کوم څه د شي ورته ګور. د محمد رسول په نامه ډله چې د طالبانو څخه یعنی جلاسه وی ډله ده، نو دا غوی بازی کارونه د دولت په دغه کم نه دی، په چوکاټ کم نه دی، ځکه چې هغه بیا دا غوی څخه جلسه وی ډاله د طالبانو پر ضد راپورته سوی ډاله.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د نادالي د شاول لوی مانده او یو شمیر نور سیمو مهم کمربندونه مات سول او ګڼې سیمې د وسلوالو لاسته ولوېدلې. تر دې څو میاشتې وروسته د ښار څلورمې اوضې هم سکوت وکړ. جګړې د لشکرګاه دوهمې او درېمې امنیتي اوضو ته راورسېدلې. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی او د هغه مهال د اوپراتپي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي دا د 2016 میلادي کال په دې اساس وخت کې چې ګڼ شمېر افغان سرتېري د جګړې له کرښې تښتېدلي یا وسلوالو ته تسلیم شوي ول، د حکومت لخوا پر داسې وکته هوکړه وه چې د وسلوالو منځ ته ولاړ سي او بریدونه وکړي.
یو خو په جګړه کې ګرمه جګړه ده، دې قوا هلته دومره مثبت تاثیرات وښول چې مخالفین په خپل منځ کې یو بل په شر سره ولوېدل، خپله یو پر بل باندې پر ځان پیرهداران ودرول، په مساکلات کې تشویشو سره خلق شو، په سنګین کې تشویشو سره خلق شو، په نورو ځایکو سره خلق شو. یعنې اگر هویت چې دوی د لشکرګاه د نیولو درلودل د دغه خلکو په موجودیت کې په هغه مقصد زمان کې زه د یو جنرال په شپه کې په مؤثریت پوهېږم چې دومره مؤثر تمام شول چې د مخالفینو په منځ کې خورا یو لوی شکاف او د بې باورۍ فضا خوره کړه.
لشکرګاه چې اوس یې افغان ځواکونه په جنوب کې د ناوی او په لویدیځ کې د نادالي او مرجع په مربوطاتو کې پرمختګونه لري، لا هم د ښار د درېیمې او لسمې امنیتي اوضو په مربوطاتو کې د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو شاهده ده. د پولیسو او ملي اردو په شمول د ملي امنیت د سنګوریانو په نوم کتې لخوا ساتل کېږي. که څه هم پر سنګوریانو په لشکرګاه او شاوخوا نږدو سیمو کې د ځینو غلاو او شکوونو شک کېږي، خو دولتي مسؤلین وایي تر اوسه په دې اړه د چا څخه شکایت او ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د هلمند د والیوان د عمر ځواک چې د سنګوریانو لخوا د غلاو او تښتونو خبرې ردوي وویل ډېر ژر به د سنګوریانو دغه ډله په منظم ډول د ملي امنیت په نورو کتاحاتو کې جذب سي.
دا باید پیاوړی شي په هغه لحاظ باندې چې د افغان امنیتي ځواکونو په تربیوي لیکو کې شامل شي، چې هغه لیکې باید د هر لحاظ د تعلیم او تربیې د پرسونل د تجهیزاتو د هر تشکیل باید منظم وي. په هغه لیکو کې په دې باندې تاکید کیږي او په دې پلانونو کې شامل دي چې دا به انشاءالله هغه برخو ته اوړي او مفید تمام شوي دي او دا به په وروستیو کې هم د دوی په تعلیم او تربیه کې اغیزه پرې باسي.
ویل کېږي وسلوال هم د سختو او نفوذي بریدونو نه د دې ډلې په ضد ځکه کار اخلي چې د دوی تاکتیکونه کاروي. سره له دې چې دا په رسمي ډول نه ده تایید شوی، خو ویل کېږي په روان مریز کال کې د دغه ډلې یعنی سنګوریانو تر شپېته ډېر کسان وژل سوي دي چې تر ټولو وروستۍ پیښه په ګرشک ولسوالۍ کې د یوه نفوذي کس لخوا د شپاڼسونو وژل کېدل وه. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زابل ولایت د ساجی نو ولسوالی خبرې کوم. زه د منځکی ته ولاړم، هغه منځکی د فوري ولسوالی په نامه ده. حالات د جملایانو کلی ته ورلم، دغه کلی ته ورلم، یو دوه نفرو واکسین نه ورکړی دا ماشومانو ته. سمی دي که تاسه کې دي که هر شی دي، په دې مسلو خو زموږ سر ولاک خلاصېږي. په دغه د واکسین په باب باندې ګټې مسلمانانو ته نه دي معلومې، هغه خو زه اوس ورته وایم. پرون ماښام یې زه مېلمه وم، په کلي کې یو بل سړی نوم راوښود، موږ دوه کورو واکسین نه ورکړی. دا زموږ ماشومان حتی دغسې ماشومان چې تقریبا د لسو دولسو کلو ولا دا سری دا رقم په عذاب کړي وو. اکثرت ماشومان غالبا دا خیال چې واکسین یې نه ورکړی، خپل ځوان یې له لاسه ورکړی وو، دا د سری له لاسه. یا ما ورته وویل ما دغه واکسین خامخا ورکوئ چې په دروازه کې غږ وچي واکسین ته ورباسئ، او دا ستنې چې اول وار ماشومان پیدا کېږي دوه وارې به چې ستنې ولګوئ، دغه ستنې ولګوئ، سبخانې ته وړئ. سبخانې ته ورغلي وو، سبخانو والا ورته وویل چې تاسو له موږ سره نومان ثبت کړئ، تاسو واکسین نه ورکوئ. نو چې اوس ماشومان په سری تکیه کړو، نو اوس هغه واکسین ګټه نه ورته کوي، نو بل وخت دا کار مه کوئ. وسلام په احترام ټولو مسلمانانو ته زما ته پیغام ده چې واکسین چې ماشومان مه ګرځوئ، که علما یاست که امیان یاست که هر څوک یاست، دا د ماشومانو لپاره ډېره ګټه رسوي. په غلطو خبرو باندې خلک مه پوهکوئ. وسلام په احترام.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالی نه سمیع الله حلیمی تن در خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ د مقبل درې پورې مربوط زموږ کوم غرونه چې دي، کوچ خرام سر، روپ سر، انځر کې غره سر، دغه ته پاکستانی پوځیان راغلي دي. خپاره هم غرو ته راخېږولې ده، کار کوي، اغزن تر دوی تاوی زمون سیمه اعلان کړل زمون خدا خسته غون اعلان کړل تاسو نه غوښتنه لرم چې دې موضوع مبارک کې جدي اقدامات وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د آزادی رادیو دریز نه دی. نند دی پروگرام وارده لدو بجو تر دریو بجو. پرون هم دی رادیو نړی والا ورز و پا دی پروگرام که پر هم دی موضوع خبری که چه رادیو ستاسو پر جون که چمره مهمه ده. خو اوس د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو دی. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د مخکښو د ځانګړو پروګرامونو مخکښو ښځو د ځانګړو پروګرامونو په یوې نوې لړۍ کې یو بله مخکښه ښځه درپېژنو. خو اوس به فریبا ظاهر ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د لوی دستیزانو غونډې له هیوادونو وغوښتل چې د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې پوره همکاري وکړي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د سیمې د 12 هیوادونو د لوی دستیزانو او نورو پوځي مشرانو په پرونۍ غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریک مبارزې ژمنه وسوه. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د چنارتو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو د نښت پر مهال یو پولیس او درې طالبان وژل شوي دي او یو بل پولیس ټپي دی. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب سي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال خپل هیواده وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په سوریه کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د څو روسي قراردادي سرتیرو د وژل کېدو په اړه هیڅ خبر نه دی ترلاسه کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي تیره اونۍ په دایر الزور کې د سوریه په حکومتي ځواکونو له هغه وروسته هوایي برید کړی چې د امریکا او د سوریه د رژیم مخالفو پوځیانو په یوې اډې شاوخوا 1500 بریدګرو حمله وکړه. د امریکا د مخکښو استخباراتي درو مشرانو خبرداري ورکړی چې روسیا نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تاکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس پر راتلونکو انتخاباتو او هم د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. او اسرائیلي پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی څارنوال دي اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. اسرائیلي پولیسو تېره ورځ په یو بیان کې وویل دوی د نتنیاهو په اړه د هغو ادعا او څېړنې کړي چې وایي د نوموړې مېرمنې قیمتي تحفې چې ځینې یې لسګونه زره ډالر ارزښت لري له خپلو بډایو ملاتړو ترلاسه کړي دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخي خزي یو بل خبرونه ته موضوع یوسف زدران هر کلی کوم. درنو اوریدونکو د مخکخو خزو دونی ز خبرونه په دوام نندرته نرګس مومن حسنزي در پیژنو. میرمن حسنزي د پښتو ادبیاتو په برخه کې لیسانس او ماستری لري. هغه د لوګر ولایت اوسیدونکو د خدمت ډیره برخه د ماشومان او د څرنګ روزنې په برخه کې لیک او لارښود ته ځانګړي کړي. په دې برخه کې مقاله لیکلي او یو چاپ شوی اثر لري. په باختر پوهنتون کې خون کې دا او د پښتو ادبیاتو په برخه کې د انسټیټیوټونو لپاره د نصاب د جوړولو په برخه کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پوهنتونونو کې د پښتو د تدریس په اړه جدي انتقادونه موجود دي. په دې اړه به هم ورسره غږیږو. تمه ده چې د مخکښې ښځې په خپرونه کې به له نرګس حسنزي سره د نجونو د څرنګه پرمختګ او زده کړې په اړه ښه پیغامونه ولرو. میرمن حسنزي خپرونې ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشي.
السلام علیکم. زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، د تاسو تخنیکی همکارانو ته او د تاسو په وسیله اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده ښه شی به مو درلودلې.
خیر اوسې، خوشاله چې په خبرونه کې را سره په کوم په داسې یو موضوع چې وغږیږو چې هغه د ډیر وړوکوالي څخه د ماشومانو روزنه ده او تاسو په دې برخه کې ژوند وقف کړی او کار کوي، ورته ولې مو دا برخه انتخاب کړې ده؟
مخکله دې چې د تاسو اصلي خبره تراشم، زه غواړم په کلی توګه خپل ځینې هغه مفکوره یا خپل ځینې خبرې د تاسو سره شریک کړم. هر انسان په ژوند کې دغه د ژوند هدف به منډوي، دا منډه به ته د یو تحرک په اساس لاسته راوړې. نو دا تحرک د یو لارې د موندلو لپاره به وي. دا لاره موندله به په ډېرو مشکله به ته دا لاره ترلاسه کوې، ته بهغې لارې ته رسېږي یا خپل هدف ته به رسېږي. نو دا چې ته خپل دا هدف څنګه لاسته راوړې، په کوم شکل لاسته راوړې، هغه هم زموږ غوندې په یوه بنده ټولنه کې، په یوه افغاني ټولنه کې یوې ښځې لپاره دا چې هغه پرمختګ کوي یا خپل هدف ته رسېږي، دا څه ستونزمنه خبره ده. خو په هر صورت د دغه ټولو د دې لپاره چې یو ښځه یا نارینه وي، هر څوک چې وي، د دې لپاره چې خپل هدف ته ورسیږي، تر ټولو مهمه خبر د ما په نظر پر ځان باندې باور درلودل دي. زه چې زه یعنی زه اصلا زه ځان داسې نه بولم چې ما به ټولنې ته عمره چې اړینه ده ما به کار ورته کړي یا ما به خدمات ورته کړي وي، مګر تر دغې کچې هم چې زه کار کوم یا شکر الحمدلله زه په دولت کې کار کوم، دا ماته ډېره غټه خبر ده. نو زه خپل د دغه هدف ته چې زه اوسم، زه وایم چې زه هدف ته ورسېږم یا د په لاره کې یم، د دې هدف ته رسېدلو عمده علت د ما په خپل ځان باندې باور درلودل دي. په ځان باندې باور درلودل انسان بریا ته رسوي، مګر دا باور درلودل باید تاسو تر یو اندازې وي. کله کله ځینې پر ځان باندې باور درلودل تر حده وزي کنه، نو کله چې تر حده وزي بیا هغه بیرته په برعکس کار کوي. نو پر ځان باندې باور درلودل تر ټولو مهمه خبره ده.
باور لرل دلته ځکه هم مهم دی چې تاسو په وړاندې باندې ګڼې ستونزې وي، دلته د ټولنې تاسو مخکې یادونه ورته وکړه چې بند د ټولنه ده، نو دا باور لرل تاسو ته هدف تر هدف رسوي. خو تاسو چې دا لار انتخاب کړې، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، هر تحرک چې دی هغه د لار موندل لپاره دی، نو له دې لارې څه غواړی په راتلونکي وکړي؟
د موږ ټولنه کې د تاسو د لومړنۍ پوښتنې د خبرو په اساس چې دغه ځواب مې تر اوسه نه دی ویلی کنه، نو تاسو ما نه پوښتنه وکړه چې ما ولې دا لار ځان ته وټاکله. د مونږ په نه یوازې د مونږ په ټولنه کې، البته په کلي توګه په ټوله نړۍ کې، د هر ټولنې هغه لومړنۍ قرباني چې دی قرباني ورکوونکې ښځې دي او ماشومان دي. نو دغه ځکه چې دغه دوه برخې چې یعنی ماشومان او ښځې چې دي همیشه د قربانیانو سره مخامخ دي او ډېر تاوتریخوالی مونږ برحال ورسره مخامخ وینو، او ښځو لپاره خو الحمدلله یعنی تر پخوا څو کلونه کې مونږ وګورو ډېر اوس وضعیت نسبتا ښه شوی دی، ځکه چې مونږ د ښځو وزارت لرو. حداقل لږ د خلکو پام اوښتی دی چې ښځې په نوم باندې هم مونږ په دې ټولنه کې کوم څوک لرو، مګر بېشک ښځو ته ونډه ورکوي تر نسبت پخوا ته. مګر ماشوم داسې څوک دی چې دغې د حق د غوښتنې لپاره ډیر کم خلک دي چې ماشومې په ټولنه کې یاد کړی وي او دا یې ویلی وي چې په دې ټولنه کې د ماشوم په نوم باندې هم موږ یو څوک لرو چې هغه دې ته اړتیا لري چې موږ هغې ته باید پوره پاملرنه ولرو، هغې ته خپل وخت وقف کړو کنه. نو د همدغې خبرو په اساس ما دا موضوع ځان ته په ذهن کې مې دا موضوع چې زه باید هڅه وکړم چې د ماشومانو لپاره کار وکړم، د خلکو پام ماشومانو ته راواړوم. زه خو ځکه چې ما خپله موږ د ادبیات مسله و ما په ادبیات لوستی، په عمومي توګه په ادبیاتو کې ماشومان ته ډیر کم فکر کار شوی دی، یا مثال کې کار شوی دی زیاتره ډیر کم کار شوی دی، خو یعنی محدود ده.
نو ماشوم دی هغه ځان ته څه کار وکړي، ته ون بل څوک ورته وکړي، بل څوک غم نه دی
خپل او کنه. نو د دې خبرو په اساس ما کوشش وکړ چې یو داسې لار وټاکم ځان ته چې څه هم زه به ډیر ستوند سره مخامخ شم، د ډیر کړهون سره مخامخ شم، د ډیر شان د نشټون سره مخامخ شم، مګر زه به دا لار ځان ته تاکم او زه به کوشش کوم چې په دې لار باندې کار وکړم.
دوی ته یو غیر مستقیم کار دی، تاسو لیک ورته لیکئ، مقاله لیکئ، کتابونه ورته چاپوئ چې دا تر خلکو رسیږي او بل اخره اغیز به وکړي، یو ډول دوی ته رسیږي. مخامخ هم دوی سره کې نه پاتېږي، خوند ترې اخلي.
زه خپله یو مور یم، زه ماشومان لرم. نو کله چې یو لیکوال چې ماشوم ته لیکنه کوي کنه، تر ټولو مهمه خبر دا ده چې هغه لیکوال باید ماشوم وپیژني. لیکوال که ماشوم ونه پیژني بیا هغه خبرې اوایي خبرې کیږي. نو باید لیکوال د ماشوم په ټولو خواصو په خصلتونو په عادتونو باندې پوهوي، بیا وروسته هغه لیکنه کولی شي. که موږ د ماشوم په خوی خواص باندې پوه نو ماشوم ونه پیژنو، ماشوم په کوم وخت کې څه غواړي، ولې غواړي، ولې داسې کوي، هیڅکله هم هغه لیکوال به یو بریالی لیکوال نشي کېدلی.
څومره نور خلک در سره فعال دي؟
په لومړي سر کې بیا هم زه د ټولو هغه اورېدونکو نه چې د ما د امریکا اوري د ما غږ ورته رسېږي، زه د هغې نه مننه کوم دا چې د ما نه پوښتنه کوي. مننه. د تاسې د پوښتنې د ځواب په اساس ووایم چې زه اوس مهال یوه نوې، ځکه چې د ماشوم ادبیات داسې برخه چې په هغې باندې ډېر کم کار شوی که نه، نو د خلکو پام شکر دی په دې وختو کې ورته اوښتی دی. او ځینې موږ نوې په اطلاعات او فرهنګ وزارت که یوه غونډه پرانستل شوله دا تقریبا دا دوه اونۍ مخکې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره موږ یو غونډه جوړه کړه چې په هغې باندې به ورو ورو انشاءالله موږ همداسې کار کوو. په دې غونډه کې موږ تقریبا نه کسه یو چې زه خپله هم د هغې غړی یم. په دې نه کسو کې څلور تنه ښځینه دي. نو یعنی دا بالکل دا ډېره ښه خبر ده چې ښځې نورې هم شته چې په دې برخه کې کار کوي او دې برخې ته یې پام
اوښتی. تاسو خو نظر او ډېره مهرباني اردن کو ته نور هم شمیرې بیانوم که په خبرونه کې را سره اړیکې نیسئ. زموږ سره شمیرې دي 0999 2 3 545 بله شمیره ده 0 8 2 5 55. تاسو په دې برخه کې طبعا کار کوئ، تر څنګ یې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لیکنې کوئ د انسټیټیوټونو او بېلابېلو تعلیمي ادارو لپاره چې په دې برخه کې په نصاب باندې ګڼ انتقادونه موجود دي، که څومره کار شوی دی او څومره تاسو پکې رول لري؟
په نصاب کې یعنی هغه څه چې اړینه ده کنه نسبتا په کلي توګه، ځکه د موږ د هیواد اوزام دغه ایجاب د ته ایجاب کوي، نسبتا کم کار شوی دی. مګر بیا چې بیرته موږ چې د څو کالونو مخکې د اوس وخت سره موږ مقایسه کوو، بیا موږ شکر وباسو چې حداقل اوس کار جریان لري. کار ورباندې شوی، مګر سم کار چې داسې څه وایي سم کار دی، هغه څه کار نه دی شوی. نو اوس مهال مونږ او تاسې دغه اوسني خلک چې دي دې ته هڅېږي چې هغه پخواني کارونه چې شوي د هغې نیمګړتیاوې ونیسي. داسې موږ نشو ویلی چې بالکل کار نه دی شوی، کیدلی شي نیمګړتیاوې ولري. هغه کار چې موږ کوو کیدلی شي په هغې کې هم نیمګړتیا، ځکه هر انسان نیمګړتیاوې لري. نو بیا په کلي توګه بیرته کله چې پښتو ژبې ته راځو، هغه ډېره خواره ژبه ده. یعنی دې ته اړتیا لري چې ډېر زیات کار ورته وشي، که ښځینه وي که نارینه وي، یعنی موږ لیکوالانو ته اړتیا لرو. بیا په خاصه توګه د موږ ښځینه لیکوالانې په دې برخه کې ډېرې کمې دي چې هغه پښتنې واوسي، هغه لیکوالې واوسي، هغه په دې برخه کې کار وکړي.
ته چې موږ د لرغونتوب او بډایه تاریخ څخه وایو، په دې اړه باندې یعنی څومره چې وعدې کې خبرې کی کار دومره نه ده شوی، یعنی او چې څومره یعنی ویل کېږي چې زموږ ژبه دومره لرغونې ده یا دومره کار ورته شوی، عملي کار دومره نه ده ورته شوی.
یو هغه خبرې دي چې خلک خبرې کوي کنه، یو عملا هغه بیرته ښودل دي. نو ټول دا خبر خو دا ټول مانی چې پښتو یوه ډېره لرغونې ژبه ده، دومره تاریخ لري، څو سوه
کاله
کار نه دی ورته شوی. اړینه ده چې باید پښتو ژبه اوس ډېر پرمختګ کړی وای، ځکه چې موږ په پښتو دغه د موږ په ټولنه کې دا چې موږ ولې دومره وروسته پاتې یو، موږ اوس مهال هم له بده مرغه چې د ځینې دغسې اړیکو سره یا د ځینې داسې مفکورو سره موږ اوس مخامخ یو. لکه چې مخکې مې ورور راته وویل چې ته من ستې ښځې ته ولې له کوره وځې او ته ولې کار کوې، ته باید په کور کې اوسه، خپل ماشومان. نو زه یعنی دا وایم چې ولې موږ اوس هم د دغسې مفکورو سره مخامخ یو، همدغه علت دی چې پښتو ژبه پرمختګ نه کوي کنه. ځکه چې د موږ ټول په هیواد کې په کلي توګه ځینې خلک په دې اند دي اوس هم چې ښځې کار دا دی چې ښځې باید یوازې په کور کې خپل ماشومان وروزي، او په دې مفکوره نه دي چې ښځې باید د کور ووزی او بنا په دې چې مونږ اړتیا ورته لرو په ټولنه کې، ځکه چې ښځې او نارینه د دواړو په ګډ خدمت سره مونږ د ټولنه مخه بوي.
او دغه پرمختګ یو ښه بیلګه ده چې تاسو اوس نوې ټولنه یادونه چوکړه جوړه کړې نو پراس کې یو ښځه مشري لري او د ادبیاتو لپاره د ماشومان روزنه لپاره کار کوي، هغه برخه چې کم کار ورته شوی دی. دا چې یادونه د نصاب بشوه، مونږ خپل د کابل پنتون ماسلین پات شو، البته رښتیا هم د پښتو ادبیات لوستل کیږي یا تدریس ورکول کیږي ډیر لرغونی متون دي، د دې څخه به راوځي ماسلین کنه تاسو په نورو لارو کار کوي.
زه فل حال زه خو بر حال زه په انسټیټیوټ کې استاذ یم او مونږ زه کوم مونږ د غوس مونږ تقریبا 3-4 نفر مونږ په دې ټیم کې کار کوو. مونږ هڅه کوو چې هغه کارونه چې په خوا شي وي دی هغه پخوانی چپټرونه پخوانی متنونه هغه ته لک تغییر ورکو، ځین نوې ماډرن شان سره ماسینین شاګردان ور سره مخامخ کو، نو مونږ خپل هڅه کوو
ورزنې ژوند کې د ګټ وړ وي. داس
بالکل وو
ډیر مهرباني اوردونکو ته بیرته ورګرزو نه بد دوی د اتمن پاړي کې را سره شته مونږ تخنیکی همکار عبید الله عبید به مور سره وسلوي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مهرباني. او مهرباني
سلام منظور کوي څنګه الله خیر ضروري وي خور څنګه د خور تم سلام وکړه.
وعليكم السلام تاسو غا غوري مهرباني
روره ما خو سره راغه خبر ووري ضروري زه په دغه باندې څه پوښتنه نه لرم خدا علمن نه ضرور زما د دې ورونو دا کار دی چې دا ما شومان ختم کی او روزنه نه غواړي ختمونه غواړي.
اتمن پیغام به شاید هو به هم داستنو خو پرمختګ نه غوښت مېرمنې په دې برخه کار وکي. تاسو هغه مېرمنې چې په دې برخه کار کوي مخکې زمونږ د دیونې مېرمنې نرګس مومند یادونه وکړه چې څومره خلک ورسره فعال دي او څه کول غواړي لدې لارې دا کار څومره مهم ګڼي او په دې برخه کې د ښځو ونډه څومره مهمه ګڼي مېرمنې؟
فعال احجاب نه وایم چې مېرمن نه وایم مونږ بچار کوي مېرمن چې نه وي ماشومان چرته مېرمن چې نه وي پلاران چرته مېرمن چې نه وي بچی چرته.
مچ اردن کې پیسې خیر اوسې تاسو اړ کېنا لړ نظر مو په خبرونه کې موخسته بل اردن کې ته ورزو کدی پختنې هم لري مطرح کولې شي او ترڅنګ وړاندې زنه هم راته ویل شي خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشه
تو خې هم د بل ولایت شې جوړ ولې سوالې سره په تماس کې
تو خې سره
ټول مخکته محترم ملمنی ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه خیر اوسې نظر خبرونه دیتمن تر دې د را سره اوریدلې د مستقیم تاسو نظر اورو مهرباني
مننه. او خبرونه خو می تعقیب کړې ده نو دا مې هرمون خوشکیا کینانو په اړه کې خپل کوشش او خپل هڅې پیل کړې دي دا خو ډیر ښه کار ده. پښتون نبی علی صلوات و سلام وای وای څوک چې پر مفرانو د مفرانو عزت نه کوي او د کفرانو باندې شفقت نه کوي او ماته ځخنه نو دې دا یو څه واقعا شفقت کولای دا او شین خامخا د شفقت ور دي او د روزنې ور دي چې دا نو دا څوک نه لري چې عمر یو پلار نن دا به حق کې کوشش وکړي. نو له محترمې مېلمنې ځخنه دا پښتنه ده څه دا دغه کښنیانو یعنی د یتیمانو سمورو پلار شي د نه لري د هغه په باره کې دا کوشش کوي او طریقه او طرز یې څه ډول ده او له دې څخه سره د خارج د خیو مرستو کومک کیږي او دا د لګښت دا څنګه د دې تربیه کوي.
ډیره مننه ډیره مننه تو خیسه مهم پښتنه دی وکړي چې د خبرونه په لړ کې به درته جواب شیم پښتنه وکړي نرګس خا مهرباني د خبرودن کې پیغامونه پښتنه به جواب کو بیا په خبرونه کې برخه.
ډیره مننه کوم لټول غورونه چې د ماغه غوري او د مانا پښتنه کوي. په لومړي سر کې ما د ټول ورونو خپل ورونه د پښتنه د ځان سره نوٹ کړي. زه د تاسو ټول نه مننه کوم
مکه لدی چې پښتني جواب کې دوی چې استاد څخه دفاع کوي څه احساس لري بیا
تاسو پیږی زینوی یعنی د بخي او شوار د کنه وای چې د هر یو بریالي نارینه ترشا د یو شزه لاستې کنه زوایم د هر بریالي شزه ترشا د یو نارینه لاستې نو تاسو په دې مطمئن اوسئ دا چې زه دې ځای ته رسیدلې یم د ما په لومړي سر کې د ما خپل د ژوند د ملګري هڅونه ده، د غي بي ساري همکاري ده، او ورپسته د ما د غورونه چې د اوس د ما د غاوري او څومره د ما ستاینه وکړه. تاسو په دې باور ولرئ چې هر شزه چې پرمختګ کوي د غي علت بیرته مغه نارینه کیدای شي، مغه نارینه دی، یعنی د نارینه د چې شزه تشویقوي
نوري خزم دا در سره منی.
بالکل بالکل، زه یعنی دا یو طبیعي خبر ده، دا طبیعي خبر ده، دا چې نارینه په شزه تشویقوي دغه شاب لاس دبوي او دا ورته وایي چې تا واقعا کار کړی، هغه په موږ باندې هڅه کړې دي، هغه په شزه باندې دومره اغیز لري چې هیڅ حد اندازه نشته.
دا یوازې په بیرونی کارونو کې نه، کپ کور کې هم د ښه پخی یا خمیلمان پالنه کې نو کدا کې رښتیا هم ډیر تاثیر لري. مننه تاسو مهم ټکی ته اشاره درلودله، پښتنې کې سوال.
مننه کوم. نو اول خو زه خپل د ټولو ورونو نه مننه کوم چې دې زه دومره وهڅه ولما. د لومړی غلمړنی پښتنه چې ما نه ورور وکړه دغه ځواب ته اړتیا ځکه نه بولم، ځکه چې بیرته مغه دوستانو چې اړیکه ونیول هغه ته ځواب ورک، مګر زه یوازې دومره غواړم چې وایم چې لطفاً هیله دادا چې هغه دغه د مونږ دغه ټولنه چې دومره کاله کیږي چې مونږ د ورسته پاتې یو، د دې مونږ د خپل د مفکورو علت دی، د مونږ سره دا مفکوره ده، د مونږ د زین ورونو سره له بده مرغه چې اوس هم دا مفکوره ده چې شزه یوازې یا د کور دی یا د ګور دی، هماغه دی چې مونږ پرمختګ نه کوو. نو دا بس نور نو زه فکر کوم ورونو خپل ځواب ورکړه. بیا ورسته د ما سره ځواک صاحب د هلمند نه د اړیکه ونیوله، د ما د کار ستاینه وکړه، ډیره زیاته مننه. او د بیرته د پوښتنه وکړه چې تاسو کتابونه چې لیکلي دي آیا هغه یوازې په کابل کې دي یا په ځینو نور ولایتونو کې هم خپاره شوي دي؟ کتابونه ما یو کتاب لیکلی دی چې د ماشوم ادبیاتو په اړه دی، او ډېرې لیکنې مې کړې دي. نو لیکنې خو زیاتره په کتاب خو کلان په کلي توګه هغه دی، ما ته هغه یو موسسې چاپ کړې په نامه د سیف د چلډرن، هغې د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې سیف د چلډرن موسسه ده هغې ټولو ته په بریا توګه وویشي. ولې؟ ځکه چې دا برخه خواره وه، نو دې ته کتاب په مفته خلکو ته ورکړو چې حداقل خلک یې ولولي چې موږ د ماشوم په نوم باندې هم څوک لرو. او نور ځینې مقالې او شان وایي چې مقالې مې چې لیکلې دي هغه هم په زیاتره ورځپاڼو او په ځینو ځایونو کې خپاره شوي دي،
او نن سبا انټرنیټ له لارې خپرېږي چې ډېر زیات خلکو ته رسیږي.
بیا ورپسې ضیا ورور مې اړیکه ونیوله، د هغې نه هم زمانه نه
کوم.
دلته هلمند د هلمند نه محمد ورور لکه چې ما سره هو محمد
اړیکه وشلېدله، محمد نبی او بیا توخی سیب له زابل نه و. وای تاسو د یتیم ماشومان لپاره هم کار کوي کنه؟ څه ډول ماشومان او د کار طریقه مو څنګه ده؟ کده ته ځواب شي.
توخی سیب نړۍ زیاته مننه کوم. ما په کلی توګه ما ټول ماشومان یاد کړی دي، ټول ماشومان، یعنی که هغه مایوب وي او که جوړ وي. بیا د بزینو برخو کې ځکه مایوب ماشومان ځکه ډیر یاد شوي دي، ځکه چې د موږ مایوب ماشومان چې دی هغه د ځان سره یو د نیمګړتیا یو احساس کوي. نو ما ډیره هڅه کړې ده چې هغه ماشومان چې د ځان سره دا احساس لري زه هغه ته احساس ورپیدا کړم، هغه ته دا احساس ورپیدا کړم چې تاسو په دې ټولنه کې اوسېږي، د موږ ټولنه تاسو ته هم اړتیا لري. نو ما هڅه کړې ده.
پیغامونه دې څنګه دي؟ نثر په بڼه دي، دوی ته شعرونه دي جوړ کړي، تصویرونه دي.
ما ځینې ما قصو په شکل لیکلي، قصې ګوره، قصې هغه قصې په کلي توګه د یو شخص مفکورې تغییر ورکولی شي، بیا ماشوم باندې به حد اندازه زیات تاثیر لري په قصې. البته نو ما ډیر کوشش کړ چې ځینې قصې ولیکم چې په هغې باندې خپل هم دغه هغه خبرې چې زه فکر کوم چې دغه ټول د دغې نیمګړتیاو سره ماشومان مخ دي، د ځینې کمک سره مخامخ دي، هغه زه د قصې له لارې دې ته په غیر مستقیم شکل باندې داسې ورته وړاندې کړم چې هغه هم خوند ترې واخلي او هم په هغې باندې اغېز
یوه نمونه یې اوس اوریدونکو ته نشو راولی. تاسو کتاب نه دروړی، خیر په یاد وي پیغام خو یې لکتر لګي.
د مثلا اوس مهال د مونږ ماشومان زینې داسې دي کنه چې مونږ به د مونږ تاسو په ټولنه کې ماشومان ډیر زیات ټلویزیون ګوري، کارتونی وګوره، دا وګوره، هغه وګوره. د ټلویزیون کې څه هم د ځان سره مثبت اړیکې خواوې لري، پیغامونه لري، دغه سره منفي خواوې هم بالکل لري. نو ما خپل همدغه خبر چې دغه خپل دغه پیغام چې زه خپل په زړه کې لیدغه شی چې زه غواړم چې د پیغام پیغام په شکل زما شوم ته وړاندې کوم د په کوم شکل زما شوم ته وړاندې کوم دا به د قصې په شکل زما شوم ته په داسې شکل وړاندې کوم چې ما شوم د قصه ولونی په پای کې به دا وایي چې نه رښتیا هم کې زه قصې زه تلویزیون ته ډېر وګورم کې دا چې ما به سترګې ضعیف شي زبه په راتلونکي کې زبه د آینه کو نه استفاده کوم چې ما شوم آینه کې ډېر بد راځي کنه نو زبه آینه کو نه استفاده کوم زبه هیڅ نه وینم یا زبه داسې کېږم یا زبه هغه داسې شان سره مخامخ کېږم یا مثلا ما شوم نه خوګه شان ډېر خوخیږي خوګه شان خوري غوونه خراب پیږي نو هم دا علت زه ما په غیر مستقیم شکل د قصې په شکل ما ماشوم ته په داسې توګه وړاندې کړی چې هغه قصه چې ماشوم ولونی په خپل وای چې نه بل ورته خوښ شي من خطر دي خو چې نه زده نه خورم کې زده و خورم زه به دغه شي سره مخامخ شم
نو ماشمان خو خپل نشي لوستلې مېن دی پلرونه څومره رول لري چې تاسو د هڅې تر دوی ورسېبي او بل اخر غټي بیرته ټوله ټوله نه ته ورسېږي
په بهرنۍ نړۍ کې مونږ ځنه د ماشوم چې کله د نوې وړکتون ته چې داخليږي یعنی بالکل هغه ابتدایي زده کړو ته چې دوی پایل کوي هغه ته ځنه داسې کتابونه دي چې د غږ ورکوي ساوند لري د ساوند په وسیله ځنه ماشومان ته خبرې ورزده کیږي غږونه ورپوهول کیږي تصویرونه لري د تصویر په وسیله ماشوم ذهن ته یو خبره ورزي نو خو بد مرغه چې مونږ دومره نه لرو مونږ په وړه کې تونونه کې داسې شان نه بد مرغه نو دلته اړتیا ده چې د مایندې او پلرونه په خاصه توګه مایندې باید سواد ولري مایندې باید دومره زده کړې ولري چې هغه خپل ماشوم ته قصه وکولای شي یعنی دا زه خپل تجربه درته وایم خپل هغه څه وینم چې زه درته وایم چې زه دا برحال خپل په ژوند کې زه دا عملي کوم زه کله چې زه خپل ماشومان ته قصه کوم هغه بالکل هغه یو بل نړی ته زی بالکل اپ اغنړی کی چې دی د دغه نه زی بهر ته او په دې قصه کې دومره غرقیږي دومره غرقیږي چې هیڅ حد اندازه نه لري نو د ما پیغام مایند ته او خويند ته دا دی چې کې لوستي خځوی مېرمنې وی خوغه خو شکر دې کول شي چې غوږی قصې ورته ولونی او ماشوم تخپل پیغام ورسوي مګر هغه خځې چې لوستل نه شي لباده مرغه تاسو خپل دغه خبر یغه مفکوره چې تاسو په ذهن کې دی تاسو هغه ماشوم ته د قصې په شکل په داسې توګه وړاندې کړئ چې په ماشوم باندې بالکل سم اغیز وکړي نو دا مور کولای شي دا کار یو مور یو شزه کولای شي نو اړینه ده چې په دې برخه کې ډیر زیات شزه تا کار کول ورته پکار دی چې په دې برخه کې کار وکړي
په داسې حال کې چې دا برخه تر ډیره اوستلوزونونو نیولې ده رادیوګانو نیولې ده او رسنې په دې برخه کې فعالیت کوي هر وخت ماشومان لپاره خبرونه لري هغه خپ پیغام لیکدول شي کنه د مور ستاسو هڅې لیکنې مقالې چې دا مستقیمن تجربه خي د خپ پیغام لري
مونږ په ټولنه کې یعنی ډیره داسې عامیانه بیلګې درته وښیم مونږ په تلویزیون کې ځینې خپرونې ماشومان ته لرو چې هڅه باید داسې وشي چې مونږ ماشومان ته داسې خپرونې په تلویزیون کې خپرې کړو چې ماشوم هغې ته وګوري هغې ته یو مثبت ذهنیت ورکړي مګر مونږ د ځینې داسې شان سره په تلویزیونونو کې مخامخ کیږو چې په هغې کې په کارتوني کې یا په کارټون کې داسې جنګونه وي داسې د یعنی جنګ د توفانچې او چاړو او دا رقمشانو نه استفاده بالکل چې هغه په ماشوم باندې یعنی ناوړه اغېز
په لیکنو کې ته بنده شي نه راځي
نو باید هڅه وشي چې په میډیا کې په تلویزیونونه کې هداقل داسې شان خبره شي چې هغه به ماشوم باندې سم اغیز وکړي
تاسو خپل ماشومان ته څومره وخت ورکوي مخکې مو یادونه وکړه څو ماشومان مو دي
زه الحمدلله دوه ماشومان لرم او زه ترڅنګ دنده هم لرم نو د ما دنده نه البته دندې هر یو ځان ته ځای لري هر یو خپل په ځای کې ماته یعنی بیل دی نو ماشومان مې ماشوم مور ته ډیر زیات اړتیا لري زه ډیر زیات کوشش کوم چې خپل وخت مې ډیر وخت مې د ماشومان سره تیر کم نو تر ډیره حده زه هڅه کوم او
د ماشومان پلار ډیر ور سره کې تاسو
ژوند خو مشترک دی کنه نو په مشترکه به کار کوو
نو د کور کارونو ته رسیدګي کولای شي د کارونو ترڅنګ چې تاسو د کور بیرون په څو ځایونو کې کار کوئ
زه شکر دی زه د دې د دند ترڅنګ د ما د ماشومان ترڅنګ ما خپل د کور کار هم ما هڅه کړې چې په بالکل په کلی توګه همیشه زه د کور کار په خپل په وخت باندې وکم. به زما سره ځینې خویندې داسې وایي چې ښه نرګس ته دا دومره کارونه ته څنګه کوې؟
او دا راز په څه کې ده؟ باید وویل شي.
ګوره ما دا خبر په لومړي سر کې ولې وکړه؟ ما ویلې چې په ځان باندې باور ولرئ. ښځې باید په ځان باندې باور ولري. فقط دغه ذهنیت د ځان سره وساته کې دان سره دا غوښته چې زه دا کار کولای شم. که مونږ دا خبر وکړو چې زه دا کار کولای شم په کلی توګه هغه کار به هغه سړی ترسره کوي. نو د ما د دغه ټولو کارونو لومړنی اله دا دی چې زه په ځان باندې باور لرم او شکر دی چې دغسې نارینه ورونه دي راسره چې ما ستایي د ما هڅونه کوي. هماغه دی چې زه په دې برخه کې ما خپل کار ته ادامه ورکړم.
ډیره مننه په ځان باندې لا باوري اوسه ان شاء الله ټول تاسو سره دی او د پیغامونو ساسو پاړه باندې خورا نیکو چې تاسو یې وستایلې ساسو هڅې ته درناوی وکړو. ساسو نه خبرونه کې د حضور نه ډیره مننه چې را سره وي او
په داسې برخه باندې
را سره وګړي چې هغه ته کم کار شوی او تاسو ورته کار کوم چې دا هڅې یو ورځ ډیر ښه رنګ راوړي
ان شاء الله. مننه ډیره
مننه په خبرونه کې درنه اوردونکو له تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره وي تر راتلونکي دوشنبه چې یو بل مخکې میرمن در پیجنوز یوسف زدران مو پا پاک خدای سپارم. دو خدای پا من
ده ازادی رادیو لم میلیونی فیسبوک پانی سره یوزای شه او تر نورو مخ کی د افغانستان سیمی او نړی ل تازه پی خوزان خبر کړي facebook.com/azadirradio